په کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل سوه. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د سولې روانې هڅې باید منسجمې او له یوه ادرسه ترسره سي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په غزه کې چارواکي وایي افغان کومندو ځواکونو د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې تر ډېر شو سیات وسله والی وژلې دي. چارواکي وایي په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 15 تنه وسله وال وژل شوي دي. دا افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن پیل شو. او په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن عملي کیږي. بشپړ خبرونه واوري. په غزنی کې چارواکي وایي افغان کومندوز واکونه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې تر ډېر شو زیات وسله وال وژل شوي او څو تنه نور نیول شوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې وسله وال مخالفینو تجمع درلود چې د پراتفي معلوماتو پر بنسټ پر هغوی باندې کومانډو او هوایي عملیات پرون شپه پیل شول. دغه عملیات د میری کمال خیل مدد او ولیزو په سیمو کې ترسره شوي دي چې په ترڅ کې د دولت یو دشت وسله وال مخالفین وژل شوي دي. 15 تنه د دوو سرګروپانو په ګډون چې قاري عبدالله او قاري زاهد دا نیول شوي دي.
ښاغلي نوري ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې ولسي خلکو او افغان ځواکونو تمرکز شوبل نه ده وختي. خو طالب ویان سبي الله مجاهد بیا دا کړی چې په دې عملیاتو کې د خزو ماشومان په شمول ولسی خلکو تمرک جوړ لا وختي. دولتي چارواکو د طالب ویان د ادارت کړی دا چارواکي وی په کونړ کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. په کونړ کې د 201 سیلاب کولی وردو د دویم پلی لیوا قومندان میرویس صافی د ازادي رډیو ته وویل دا هوایي برید 13 ورځ د غازی آباد ولسوالۍ په درین سیمه کې شبې چې پکې د کومندان زبیح الله په ګډون 15 تنه وسلوال وژل شوی چې دوی بهرنیان دي. خغلی صافی د وژل شو بهرنیانو د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي د سرخانو ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو لخوا د هوان څلور ګولې ویشتل شوي چې پکې څلور ملکیان ټپیان شوي دي. دا افغانستان څخه د څو زر امریکایي سرتیرو احتمالي وتل نن د افغانستان د ولسی جرګې د بحث موضوع و. په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو اندېښنه و خو دا ویل تر هغې چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د امریکا لخوا په سمه توګه نوي تجهیز شوي وتل به یې په امنیتي وضعیت منفي اغېز وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په دې اړه وویل خغلی ابراهیمی وایی طالبان د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان که غواړي سوله راشین و انعطاف ته وخي او د سولې خبرو ته دي کینی. څو افغانان د سولې شاهد ووسي هغه وخت به بیا هیڅ بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. موږ غواړو چې یو خپلواک دولت ولرو. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد شوي لویدیځو رسنیو ته ویلي د امریکا د دفاع وزارت په یو داسې پلان غور کوي چې که نهایي شي نو له مخې به یې تر راتلونکي دوه بې پورې له افغانستان څخه 2000 امریکایي سرتیري وو. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه کوم اعلان نه دی کړی. دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن پیل شو. دا بهیر به 12 ورځې پورې دوام وکړي او د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو لومړی لیست به د جدي پاتل لسم نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ولسمشری د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر پیلوي چې د کابل په شمول د څلور ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج لا هم نه دي اعلان شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهالویش سره سم د ولسمشری انتخابات د راتلونکي کال د ورید میاشتې په یو دیر شمنې ټاکیږي. په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن اجرا کیږي. سلطان باقری درمنی چې په سلطان اخیر مشهور دی په فساد او جرمی اعمالو تورن دی. د سلطان باقری د اعدام حکم د روان کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سترې محکمې تایید کړی و. ایران په تیر دوبه کې د هغه کسانو د مجازاتو لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو اعلان وکړ چې په مالی فساد کې په لاس لرلو تورن دي. له هغه وخت راهیسې د دې محکمو په حکم درې ایراني سوداګر اعدام شوي دي. په سومالیا کې پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشۍ ماڼۍ ته نږدې دوو چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. یو پوځي چارواکي ویلي د شنبې په سهار د دې چاودنو په قربانیانو کې سرتیري او ولسي خلک دواړه شامل دي. د القاعده شبکې سره تړلې د الشباب ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستې. الشباب په سومالیا کې د حکومت د نسکورولو لپاره له څو کلونو راهیسې جنګیږي. په تېرې یوه لسیزه کې د الشباب وسلوالو په خپلو بریدونو کې په زرګونو سومالیایان او همدارنګه په ختیځ افریقا کې سلګونه نور ملکیان وژلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارن لپاره رای ورکړه. دغه څارونکي به د جګړې ځپلې یمن په یوه برخه کې د اوربند څارنه کوي. د دې پریکړه لیک مسوده چې د برتانیې لخوا وړاندې شوې او مخکې هم څو واري باسونه ورباندې شوي وو او اصلاحات پکې راغلي وو پرون تصویب شوه. دغه اقدام د سره سمندرګي په حدیده بندري ښار کې د ملګرو ملتونو د څارونکو لیږل تاییدوي چې د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي اغیانو ترمنځ لنډمهاله اوربند وڅاري. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران دغلته د شیعه حوثي اغیانو ملاتړ کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړپوړی استخباراتي چارواکي ویلي روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رای ورکوونکو د اغیز هڅه کړې، خو د دې چارواکي په معاینه داسې نښې نشته چې وښیي د لاسوهنو د دغه هڅو له کبله دی د انتخاباتو نتیجه اغیزمنه شوې وي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جان کوټس پرون وویل د چین او ایران په ګډون روسي او نورو بهرنیو هیوادونو د خپلو ستراتیژیکو ګټو په خاطر په انتخاباتو کې د نفوذ هڅه وکړه. ښاغلی کوټس زیاته کړه د امریکا د استخباراتي ادارو تحقیقاتو داسې شواهد نه دي موندلي چې وښیي بهرني لوبغاړي دي د انتخاباتو په بنسټونو کې په نفوذ بریالي شوي وي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريده. نن په رسمي ډول د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوه. په همدې وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د جمهور ریاست پر شفاف انتخاباتو ټینګار وکړ.
مردم افغانستان پیوسته انتظارات نتایج قابل قبول از طریق کمیسیون انتخابات دارد.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهوري ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته لږ وخت ورکړل سوی دی. نوموړی زیاتوي،
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په کمیسیون موجود نه ده، دوم دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تصفیقي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشر ټاکنې لپاره سب کړي هغوی لپاره زمینه مساعده کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې رواني هڅې باید منسجمې او له یوه ادرسه ترسره سي. بلخوا په اروزګان ولایت کې په لومړي ځل دیني علماو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې ښځو ته به د اسلامي اصول او قانون سره سم د هغوی حقونه ورکوي.
مونږ د ترینکوټ علماء کرام، قومي مشران او سپینګیري پریکړه کوو چې تر دې وروسته به لنجونو سره د واده په محال مشوره کیږي او په جبر بچاته نه ودول کیږي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه دي، حقیقت صدا یو د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه اورېدو ته بلنه درکوم. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه هم کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره کوم احتمالي کاندید نه دی راغلی، خو دوی ورته بشپړ چمتووالی لري. په همدې وخت کې د ولسي جرګې رئیس د جمهور ریاست په شفافو انتخاباتو ټینګار کوي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته بشپړ چمتووالی نیول سوی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس د شنبې د ورځې په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ ورځ تر اوسه هیچا هم په رسمي ډول ځان نه دی کاندید کړی.
چمتووالی د چاکونو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم اپریشن پلان مطابق د بودیجې مسوده تکمیل شوی ده. همدارنګ د حساس مواد او امکاناتو په برخه کې، د بشري قواو په برخه کې همدا اوس موږ یو طرح او پلان تر لاس لاندې لرو. په یو شمیر ولایتونو کې به تر ډیره بریده پورې اصلاحات رامنځته کیږي.
په ورته وخت کې د دغه کمیسیون د بهرنیو اړیکو سلاحکار عبدالخبیر مومند وای چې له تېرې چهارشنبې راهیسې د انورالحق هادي، نورالحق علومي، حنیف اتمر، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمی، نوررحمان لیوال، سید نورالله جلیلی، فضل رحیمی، زلمی رسول او محمد حکیم ترسن په ګډون شاوخوا ولسو کسانو له کمیسیون نه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. له دې وړاندې اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف خنی ویلي و چې د ناتمامو کارونو د بشپړېدو لپاره غواړي یو ځل بیا د جمهور ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 12 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لیست به د جدې په 13 نیټه او وروستۍ به د دلوي په 26 منیټه اعلانېږي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په شرایطو برابرې کړنلارې له مخې هر افغان چې دوه ګونی تابعیت ونه لري، 40 کلن وي، یو لک تذکرې له ځان سره ولري، په جنایي او بشري ضد جرمونو نه وي تورن، پانګه یې ثبت سوې وي، روغتیایي تضمین وي، کولی سي ځان ثبت کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاب به د راتلونکي 1398 کال دورې یا حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې له انتخاباتو په درس اخیستو د جمهور ریاست انتخابات باید په شفاف ډول ترسره کړي. هغه وایي موږ د جمهور ریاست انتخابات په وړاندې لرو، که خدای مکړه متقلب خلک د افغانستان پارلمان ته لاره پیدا کړي، تبعی ده چې د جمهور ریاست د انتخاباتو پروسه به د ولسي جرګې د انتخاباتو د درغلۍ او ظالمې پرېکړې تر تاثیر لاندې راسي او پیکه پروسه به وي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې له تیرو انتخاباتو زده کړې کړي او هغه ستونزې چې تیرو انتخاباتو کې ترسره سوې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې به تکرار نه شي.
و مریدل چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمان پیل شوه. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهور ریاست انتخاباتو د نوملیکنې لپاره لږ وخت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم کوم مطرح انتخاباتي ټکټونه نه دي جوړ شوي. ښاغلی رشید له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خپل نظارتي رول پیاوړی کړي. له نوموړي سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د جمهور ریاست انتخاباتو د نوملیکنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په دې کمیسیون موجود نه ده. دوم، دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشر ټاکنې لپاره سب کری اوگویل پر زمینه مساعده کری. نور آقا وروست مراحل چی دی؟ آقا نو دیامالی که دو فرصتون لبارا مرغ دیر محدود دی، خپل د حکومت او د کمیسیون ترمنځ همغږي موجود نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبت نام پروسه 12 ورځې وخت ورته تعین کړی ده. او به توانیږي چې په داسې حال کې چې لوسه پر انتخاباتي ټکټونه هم نه دي جوړ شوي، دغه موده کې کسان چې لازم دي ځانونه ثبت کړي.
موږ ډېر باوري نه یو چې دغه پروسه موافقه شي. دغه اوس په پروسې کې یو عالم ستونزې موجودې دي. له یوې خوا د پروسې سیاسي اړخونه دي چې له بده مرغه هغه تروس پرې حل شوي نه دي. دوم، د سولې مسله ده چې هغه هم په دې باندې خپل تاثیر اچوي. دریم قدم کې باور او اعتماد په دغه کمیسیون باندې چې هم تروس پرې په کافیت باندې موجود نه ده. او نور په سیاسیونو کې دغه بده مرغه تروس پرې هغه یو واحد ده دریځ نه ده غوره شوی. تروس پرې هغه ماته کندان خپل ټیکټونه باندې کار نه کوي، جوړ شوی نه دي. نو په دوه سوځ کې کېدای شي دوی آماده نشي. صرف هم کمیسیون باندې نوملیکنه پر آماده وي، اما د نورو مراحلو د مدیریت لپاره تروس پر کمیسیون نه آماده ده او نه هم نړیوال ټولنه یا د افغانستان حکومت دوی سره یو خوله دي.
تاسو نه نظره د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو همدارنګه د کمیسیون ستونزو ته په کتلو سره څومره کاندیدان به ولرو د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره؟
ټیکټونه به ډېر جوړ شي او دا به د رایو په کوریدو او پتیتوار کې به پوره رول ولري. حتی موږ که ټاکنو خواته لاړم سو په دې باندې باید آمادګي ولرو چې لومړی دور کې ټاکنې نشي کولای چې موږ تاسې هغه نتیجې خواته بوزي چې 500 جمع یو رایې د یو کاندید لخوا ترلاسه شي. موږ دوهم ځل دور ته ځو او د دې لپاره باید پوره چمتووالی سره له اوسه هم د بودیجې په مورد کې هم د نورو عملیاتي بهیرونو په مورد کې موجود دي چې کدای شي دغه که موجود نه وي بیا هم د پروسه وزنډوي او بل اخره حتی د کال په وروستۍ کې موږ تصمیمات ونیګو چې د ولسمشر ټاکنې له پالیس خزان خلاص
د دې لپاره چې شفاف انتخابات ولرو څه کول په کار دی حکومت انتخابات او خلک
اول خو په کمیسیون کې باید تغییرات راسي د رهبری په برخه کې باید موږ تاسې هغه وړ مدیران ولرو چې وتونیږي چې دغه پروسې زموري وکړي دوم قدم کې که چېرته سلا په دې راځي چې ټاکنې لږ وځنډول شي نو د بایومیټریک نوملیکنه اصلي او ضرورت ده چې موږ د هغه د ټاکنو څخه وروسته جنجالي مراحل ونه لرو دریم قدم کې دا ده چې حکومت او سیاسیون په پروسې کې مداخله ونه کړي څلورم مسله دا ده چې د نړیوالې ټولنې هغه رول او ونډه په دغه پروسې کې چې نظارتي اړخ د هغه اوچت شي تر څو د سیاسینو قناعت حاصل شي او په دې پوه شي چې دلته کومه زیده اخلاق خو خصوصا حکومت په پروسې کې د خپلځان په ګټه باندې کار نه کوي
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د سولې رواني هڅې باید منسجمې او له یو ادرسه تر سره شي د ولسی جرګې غړو د نن ورځې په غونډه کې له دې عمله هم خوشحالي وشوه چې طالبانو په متحده عرب اماراتو کې د حکومت له پلاوي سره ونه کتل دا په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي چې د طالبانو دې کار وشوه چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي تفصیل ناجیه صاحبه راکوي
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي که څه هم په متحده عرب اماراتو کې افغان پلاوی سره د طالب استازو نه کتل خوښنونکي ګڼي خو وایي د سولې خبرې اترې باید منسجمې شي د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو تر سرګندونو وروسته پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې پروسه حساسې مرحلې ته رسیدلې او باید ترې ښه ګټه واخلي
سوله یو ملي پروسه ده او له حکومت څخه غواړو تر سوله ګوندونو او ملت سره په تفاهم د افغانستان وروستیو اتلس کلونو راسترونو په خوندیتوب یو واحد دریس ولري تر څو د افغانستان د سولې لپاره ښه ګټه واخیستل شي او وکولای شو چې د یوې سراسري سولې شاهدان واوسو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازیو سره د تېرې اونۍ د دوشنبه او سې شنبه په ورځو د متحده عرب اماراتو په پلازمینه مزبی کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان استازي هم حاضر وو خو طالب استازو په دغه غونډه کې د افغان حکومت د سولې لمرکچی پلاوي سره لکتنې ډډه وکړه د افغانستان جمهوریت ریاست په دې خبرګون ویلي د طالبانو د کار وخوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي خو وسلوالو طالبانو د جمهوریت ریاست د دې بیان په اړه تر اوسه سن دی ویلي تر دې وړاندې د سعودي اماراتو او امریکا چارواکو هم په متحده عرب اماراتو کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوي سره د طالب استازو د نه کتلو په موضوع خوښنی ښودلې وه د ولسی جرګې غړي هم د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې په دې تړاو څرګندونې درلودې د ولسی جرګې یو غړي حاجی سخی مشوانی وویل
کوم هیئت چې د افغانستان د حکومت بجوبۍ ته تللی وو او طالبان اوس نه دي لیدلي په ټولې دنیا کې دا قانون دی چې د دوو کسانو تر منځ موضوعګانې چې بل جانب ورځي او هغو سال ته کښېني او یو جانب ته شاته ځي زه دا مناسب نه ګڼم دا یو سوره چې طالبانو کړې ده
د دې ټولو سره سره جمهوریت ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي خو په ورته وخت کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي ټاکل شوی چې د وسلوالو طالبانو د استازیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي د سولې پالي شورا کې وسرچینه چې نه غواړي نومې وښسل شي وایي دا احتمال شته چې په دې خبرو کې د افغان حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي
د افغانستان ولسی جرګه له دغه هیواد د امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ بولي د دغه جرګې غړو نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې تر کومه چې افغان امنیتي سرتیري د امریکایي ځواکونو له لوري تجهیز نسی د هغوی وتل به د افغانستان پر امنیتي وضعیت منفي اغیز وکړي د افغانستان ولسمشر مڼۍ بیا ویلي چې د زرګونو بهرنیو سرتیرو وتل به له دغه هیواد څخه پر امنیتي وضعیت هیڅ اغیز ونه لري نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو
له افغانستان د وزرو امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو دراپورونو تخبریدل ورسته د افغانستان پولیسي جرګه وای تر کومه چې امریکا افغانان ته د سولې په برخه کې قوي ضمانت ورنکړي باید له دغه هواده ونوځي. د پولیسي جرګې غړیو د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د وزرو امریکایي سرتیرو احتمالي وتل له دغه هواده د اندېښنې وړ مسله ده. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د خلکو د استازو له بحثونو وروسته په دې اړه وویل
افغان دولت مخالفین طالبان که غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي نو د خبرو لپاره دی د مذاکراتو میز ته کینی تر څو افغانان د سولې شاهدان سي. هغه وخت به موږ هیڅ بهرني سرتیرو ته اړتیا ونه لرو. موږ غواړو یو خپلواک دولت ولرو.
د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نوم ورڅخه نه دی وړل شوی لیکلي د امریکا دفاع وزارت په داسې پلان کار کوي چې که وروستی شي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي به له دغه هېواده ووځي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس دا هم لیکلي چې احتمال شته دا سرتیري د راتلونکي کال د اوړي تر پایه به له افغانستان ووځي، خو په خبره یې دا پریکړه تر اوسه نه ده نهایي شوې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي له دغه هېواده د زرګونو بهرنیو سرتیرو وتل به پر امنیتي وضعیت هیڅ اغیز ونه لري. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ویې اعلامیې په خپرولو سره ویلي له تیرو 4.5 کلونو را په دې خوا افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له خپلې خاورې دفاع وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو احتمالي وتل به چې ډیری یې په ښوونیزو، تخنیکي او حمایوي برخو کې کار کوي بې اغیزه وي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي تر اوسه امریکایان نه دي توانېدلي چې افغان امنیتي سرتیري په بشپړ ډول تشخیص کړي چې هغوی وکولی شي د دښمن په مقابل کې په بشپړه وړتیا مبارزه وکړي. د ولسي جرګې یو غړی کمال ناصر اصولي په دې تړه وایي
موږ له امریکایانو په واضح ډول غواړو چې زموږ امنیتي سرتیري تجهیز کړي. هغوی ته دا هم وایو تر کومه چې د سولې په برخه کې افغان ولس ته قوي ضمانت ورنه کړي، د افغانستان ولس دې په دې شکل نه پرېږدي چې موږ بیا لومړنۍ جګړو ته ورشو او یا هم پاکستان د بېلابېلو وسلوالو په وسیله پر موږ خپل واک ثابت کړي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو شنونکی هیګل سلیمان خیل هم له افغانستانه د امریکایي سرتیرو احتمالي وتل د افغانانو په حق کې ظلم ګڼي. ښاغلي سلیمان خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر کومه چې هوایي، ځمکني او زرهي افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول د امریکایانو له لوري تجهیز نشي، له افغانستانه به د زرګونو بهرنیو سرتیرو احتمالي استل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغیز وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم وګورئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په روزګان ولایت ورسو. په روزګان کې په لومړي ځل دینی علماو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې ښځو ته به د اسلامي اصول او قانون سره سم د هغوی حقونه ورکړي. دغه دینی علمانو او قومي مخورو د شنبې په ورځ د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پر یوې هوکړه لیک سلا سول چې 15 ماده لري او د ښځو حقونه پکښې واضح سوي دي. شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
پاورزګان ولایت کې په لومړي ځل قومي مخورو او دینی علماو شذو ته د حقوقو پر ورکړې ټینګار او ژمنه وکړه. دغه دینی علماو قومي مخور د شنبې په ورځ د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سره راغونډ سی وو. دی ویل چې په دغه ولایت کې لا هم شذو ته هغه حقوق نه دی ورکول سوي کوم چې دوی ته په اسلام او د افغانستان په اساسي قانون کې ورکړل سوي دي. له ډلې د ولایتي شورا غړي نور محمد حکمل دغه راز ویل چې په دغه ولایت کې دولت د شذو د حقوقو د ساتلو په موخه هیڅ هم نه دی کړی.
هغه ورته دغه کړی دی اشاره ورته کړی چې دغه درې شهیدان بیا د خورز پښتنه وشته دغه سړی خوښ دی کدی نه دی خوښ، دغه کوپی برابر دی نه دی، دغه خور لور د حیوان نه دی څوک خرسي مونږ راغه چا په خرڅ ورکړی دی چې هغه نه د خپل ځان ابرو لرینه دبل اول خوزه پر حکومت باندې دا پلا چوند سپام وایم چې حکومت په دې کې ډیر پس پات راغلی.
دنیا علماء هم ویل چې په دغه ولایت کې شذو ته هغه حقوق نه دی ورکول سوي کوم چې اسلام ورکړي. دی ویل په دغه ولایت کې زیات شمیر خلک خپل لوري او خويندې د هغوی به اجازه د خپل خوشی کسانو ته د پیسو په بدل کې پنشي تو کروش د کسانو او یا هم نورو کسانو ته پنیکه کوي. دنیا علماء مولوی حمدالله عبدالی او په هم الله نیازی دا کار د اسلام لارخه خلاف یاد کړي.
دغه د ازدواج عقد یا د نامزدی خوازګاری دغه مراحل کچیره توی نسی د شریعت او د قانون مطابق د دې پایلې بیا ډېره خرابې دي. نکاح په زور باندې نه بسته کیږي، ځکه نکاح عبارت ده د ایجاب او قبول څخه. نو دا د دې په خپله خوښه ده، په دې باندې فشار نه سي راوړی چې ته خامخا دغه سړي سره به څه نکاح کوې، یا سړی د ته نسي ویلی چې خامخا ته به دې ښځې سره نکاح کوې، بس سړ نه دې نیولی ورته وایي دا کار به کوې.
یعنی دې ته ونه ویل چې بچی دغه سړی ستا سیال دی، زه جور کوم د هغې بی سلا یې وکړي. دا خیار علم لري چې دا په دې وار کړه خبره سوه په هغه آن یې دا سړی خوښ نه و، دا ولاړی داسې چې دغه پلار چې زه ورکړی یم دا نکاح زما نه ده خوښ، بس دا پسخه کواسي. ګوره ورونو، اسلام چې حقوق هغه ښځو ته ورکړي دي، قسم به درته واخمه چې دا د دنیا هر څه جنونه راواخې که دومره حقوق لري لکه اسلام چې ښځو ته ورکړي دي.
د غونډې په پای کې دغه قومي مخورو او دیني علماو د یو پنځه مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره ژمنه وکړه چې له دې وروسته به ښځو ته خپل ټول هغه حقوق ورکوي کوم چې اسلام او قانون ورکړي دي.
موږ د ترینکوټ علما کرام، قومي مشران او سپینګیري پریکړه کوو چې تر دې وروسته به اول له نجونو سره د واده په مهال مشوره کیږي او په جبر به چاته نه ودول کیږي. دوهم، د واده په مهال باید نجلۍ او هلک عمر اقلن بلوغ ته رسېدل. دریم، د جنۍ مهر باید په خپله جنۍ ته وسپارو او د هغې له اجازه پرته به ورپکې هیڅوک د تصرف حق نه لري. څلورم، میراث به د شریعت له مخې ویشل کیږي، میرمنو ته به پکې خپله برخه ورکول کیږي، په کورنیو کې به له میرمنو سره ښه چلند کیږي څو د راتلونکو بدمرغیو مخنیوی وکړی شو. تعلیم د نجونو حق دی او له دې امله به هڅه کوو چې نجونو ته د تعلیم زمینې او فرصتونه برابر کړو، خو د دین اسلام په رڼا کې او د دین اسلام په چوکاټ کې. د ولور اندازه باید کم کړو، د خپل وس مطابق یعنی هغه خپل جانب وس ته وکتل شي.
دا یادونه ورده چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی. په بدو کې ورکړه، په کم عمر کې ودول، د زده کړو حق نه ورکول، وهل او ربړول، دا هغه څه دي چې په دغه ولایت کې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي.
اوس په نړیواله موضوع راوخلو. امریکا او برتانیې د اوکراین د سمندري ځواکونو سره د پوځي مرستو او همکاریو ژمنه کړې ده. په دې اړه رضوان مراد تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالات وی د اوکراین د سمندري ځواکونو د تقویې لپاره بل د هیواد سره لس میلیونه ډالر مرسته وکړي. له اوکراین سره د پوځي مرسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړه. امریکا وروسته تر هغې له اوکراین سره دا پوځي مرسته کوي چې د 13 نومبر میاشت په 15 نیټه روسیې د تور سمندرګي په ازوف سیمه کې د اوکراین پر دریو کشتیو ډزې وکړې او 40 اوکراینی سرتیري ونیول. روسیې ادعا کړې ده چې دا اوکراینی کشتۍ کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د روسیې سمندري پولو ته داخله شوې وې. روسیې او اوکراین په 2003 کال کې موافقه کړې وه چې د تور سمندرګي ازوف سیمه به د دواړو هیوادونو تر واک لاندې وي، خو روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر یو ځای کولو وروسته په تدریجي ډول د سمندري سیمې ته د اوکراین لاسرسي محدوده کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین نیول شوي سرتیري په سمدستي ډول خوشي کړي او د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. تر امریکا مخکې برتانیې او لتوینیا هم اعلان کړی دی چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره مرسته کوي. برتانیې د جمعې پر ورځ ویل چې په راتلونکي جنوري میاشت کې خپل یو شمېر پوځي روزونکي اوکراین ته استوي. د برتانیې دفاع وزیر ویلي دي چې د دې پوځي روزونکي به له اوکراینی ځواکونو سره د ګډو تمرینونو پلان جوړ کړي او د اوکراین د سمندري ځواک اړتیاوې به معلومې کړي. ناټو تړون هم په روانه میاشت کې ژمنه وکړه چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره به مرسته وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د ساینس له ډګره به واورئ چې د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې یوې ستوربیړۍ په مریخ کې د زلزلې سنجونې په اړه پلټنې پیل کړې دي. نور عصمت سروان راوروي.
انسایټ ستور بیړۍ چې په وروستیو کې مریخ ته ورسېده، پر دې سیارې زلزله سنجونکي آله کېښوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوې انسایټ لینډر یا ستور بیړۍ هلته کاروي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د انسایټ له لوري مځکې ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباټیک لاس په وسیله پر مریخ ته زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالی پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایټ ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایټ د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږ کال د مې په پنځمه نیټه استول شوې وه. انسایټ به پر مریخ دوه کاله تیر کړي او خپل تحقیقات په مځکې ته راستوي. انسایټ تر مریخ پورې میلیونونه مایل مزل په ساعت کې په 6200 مایل سرعت وکړ.
او اجمالا د مهمو خبرونو لنډې سره ورو.
په غزنی کې چارواکي وایي چې افغان کوماندوز واکونو د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې تر ډیر شو زیات وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. چارواکي وایي په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان څخه د 2000 امریکایي سرتیرو احتمالي وتل نن د افغانستان د ولسی جرګې د بحث موضوع و. په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو اندېښنه وښوده او ویل تر هغې چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د امریکا لخوا په سمه توګه تجهیز شوي نه وي، د امریکایي سرتیرو وتل به په امنیتي وضعیت منفي اغېز وکړي. په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن اجرا کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رای ورکونکو د نفوذ هڅه کړې.
دوستانو وصل وصل په سپورتي خبرونه وړاندې کې ورپسې دوونیز پروګرامونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سنوکر فدراسیون یو شمېر مسولین او روزونکي د یو لړ روزنیزو پروګرامونو لپاره هرات ولایت ته تللي دي. دغه فدراسیون رئیس محبوب درابي وایي دغه سفر په لړ کې به د هرات ولایت د سنوکر لوپاړو روزونکو ته د یو ورځنی کورس لپاره معلومات او عملی روزنه ورکړل شي. په دغه سفر کې د افغانستان د سنوکر فدراسیون د رئیس محبوب درابي او یو شمېر نورو مسولینو ترڅنګ د افغانستان د سنوکر تکړه لوپاړی سالی محمد محمدی هم ملګری دی. یادونه ده چې له دې وړاندې د هرات ولایت د سنوکر ټکنیز چله هم وشوي چې نوی دارفي اتل ولي خپل کړ. افغان لوقړی نعمت محمدي د سویډن په ماستر کپ ټکنیز چلو کې اتل ولي خپل کړ. افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې خغلی محمدي په دغه چلو کې وټونې چې دریو سویډنی لوقړو ته په 8 کیلوګرام وزن کې ماته ورکړي او د اتل ولي د جام ترڅنګ د سرو زرو مډال هم په غاړه کړی. د خغلی محمدي د خبریا د سویډن په داخل کې د رینکینګ لمخې لس نمرې لري چې په 2006 اولمپیکي چلو کې د نوموړي ګډون چانس جاتوی. دغه افغان لوپاړی له مخکې د افغانستان د ملي لوبډلې غړیتوب درلود، خو اوس په سویډن کې د ماستر احمد طلبانی تر روزنې لاندې هلته خپل تمرینات کوي. او ټاکل شوی سبا د لومړي ځل لپاره د استرالیا د خزینه بیگ باش کرکټ سیالیو په لړ کې دوه خزی په میدان کې لوبساري وکړي. له دې وړاندې په دغه سیالیو کې نارینه او لوبساري کوله، خو له دې وروسته دغه چاره به خزینه لوبسارانه پر مخ وړي. کلیر پولوسک او شیری دین دوه هغه خزینه لوبسارانه دي چې سبا یک شمبابا په ایډلیډ اول کې د ملبورن سٹارز او ایډلیډ سٹرایکرز لوبغاړو ترمنځ لوبه کې د لوبساري چارې پر مخ وړي. له دې وړاندې د 2013 میلادي کال د استرالیا د نارینه او بیگ باش سیالیو کې هم په بیټ سره د پچې چولو نو وخت شوه وو.
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کیږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرې پرته دوی ته اسناد ورکول کیږي. د حقیقت څه دي؟ د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړي کړي ده او په اړه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی وخت مو راکړ ک پایلې د خصوصي پوهنتونونو ل کیفیت کړو خلک وای کیفیت ټیټ دی تاسو پاره سوای
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي کومګه تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون باندې د اوکسفورډ پوهنتون د ټول خصوصي پوهنتونونه دي کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول دا د وخت یوه غوښتنه وه باید ایجاد شوې وی ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي ولې کمیت